تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې، دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته په خبرونه کې د زهرو کاروان اونیز خبرونه نشر ته چمتو ده. خو ترې مخکې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیموونکي رامز الاکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 پکلاکه وغندله. بل لورته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش ویلي چې د 14 کې 19 تنه وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت سرچینو او ایمرجنسي روغتون بیا د مرګ ژوبل شمیر ډیر کم یاد کړی او ویلي دي چې یوازې یو تن وژل شوی او شاوخوا 14 نور ټپیان دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې د وزارت ویان د تیرو دو ورځو په سیلابونو کې د 13 کسانو د مړینې خبر ورکوي. محمد نسیم حقانی بیگا ازادۍ رادیو ته وویل چې 10 کسان په غزنی کې اوبو ولیدي او دغه راز 8 کسان په کندهار کې په سیلونو کې ډوب شوي دي. د زابل د عامه روغتیا رئیس هم وایي چې سیلابونو په دې ولایت کې شپږ کسان وژلي او ګڼ مالی زیانونه یې خلکو ته اړولي دي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دغلته د یو پوځي ګاډي د چپکېدو په پیښه کې 8 طالب سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې چې دې ډله کې 2 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. او اوکراینی ځواکونو نن وویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسي پوځیان وژلي دي او د روسي سرتیرو د وسلو دوه زیرمې هم لمنځه وړي دي. اوریدونکو د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم موندلی شئ او دغه راز په انستاګرام پاڼه کې هم موږ تعقیبولی شئ. تاسو په انستاګرام پاڼه کې هم د ازادۍ رادیو له خبرونو خبرېږئ. اوس هم راځو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
تازه د رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې له 260 زره هکتار زراعتي ځمکو څخه 10% یې کوکنار کرل شوی دي.
دا مطلق بیا اساس راپور دی، مو یې په مطلق ډول ردوو. په دوه ولسوالیو کې هغه هم چې ډېرې لرې پرتې ولسوالیو ډېر په کم اندازه سره تریا کرل شوی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوي باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې چې دي وسادي حاصل ته رسېدلې، انشاءالله ښه حاصل ورکړ بیا.
دا چې د شک یا بدګمانۍ ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کیږي، په دې اړه مو لار واپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي، نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کوي.
آیا په دې لاس چې کدی یو معتاد درملنه وسی خو کورنۍ تر درملنه وروسته ملاتړ ورنه کړي، د لڅړ وستونز سره مخ کیږي.
دوی به اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ لخوانه سپورت نه کیږي، دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول. دغه ټول ستونزې دي چې راولړیږي او بل اخره مریض نشي کولای چې خپل ساتمندي ته ادامه ورکړي.
د زیارت ګل په نوم یو معتاد وایي د نشي له امله مخ خپلوان کر کر اڅخه کوي.
اورونه مې بیل دی په امدې نشه را سره ورانه ده چې نشه کوم خوښ نه یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبر استاد داستان ملګری ولې ولاړ؟ د خونه ډوډۍ وخوره او نه بل شی وغوښ.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې سږ کال د افغانستان د ټولو زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لس یې کوکنار کرل شوي دي. په افغانستان کې د یو این ډی پی ادارې استازی ټینګار کوي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدونکو هیوادونو د لیست په سر کې دی او په دې هیواد کې د معتادینو شمیر 4 میلیونه ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کوکنارو کښت نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په ډیرو لږو ځمکو کې کوکنار کرل شوي چې بیرته ویجاړ شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یا یو این ډی پی استازي له شرق الاوسط جریدي سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د نشې بوټو کښت، نشې موادو جوړول او استعمال وضعیت د اندېښنې وړ دی. عبدالله درداری ویلي چې د افغانستان له 260 زره هکتار زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لسو کې کوکنار کرل شوی دی. د ملګرو ملتونو د مقام ویلي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې اتیا تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. له 2 څخه تر 3 میلیارد ډالر پورې عاید په افغانستان کې پاتې کیږي. خو د دې تریاکو د تولید او قاچاق له لارې چې نړیوالو بازارونو ته رسیږي ارزښت تر 200 میلیارد ډالر پورې رسیږي. خو ښاغلی درداری د هغو شمیرو د سرچینو په اړه څه نه وایي چې د افغانستان په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي او څومره تریاک تولید شوي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه راپورونه او څرګندونې نه مني. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس مولوی حسیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو وختونو کې یوازې په 2 ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي چې د دوی لخوا دا کښتونه ویجاړ شوي دي.
د تریاکو د کښ وخت اوس نه دی، اوس تقریبا د دې کال 15 میاشت روانه ده او د تریاکو کښ د هغه د کال په لومړیو کې ترسره کی. نو دا مطلق بیا اساس راپور دی، موږ په مطلق ډول ردو. په 2 ولسوالیو کې هغه هم چې ډېرې لرې پرتې ولسوالۍ وي ډېر په کم اندازه سره تریاک کرل شوي وو چې هغه بیرته دوباره د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مبارزې د معینیت لخوا هغه تخریب شو.
د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کال په 3 فصلونو کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کښت د دوام په اړه د ملګرو ملتونو ادعا او د طالبانو لخوا د دې ادعا نه منل داسې مهال کیږي چې په 2 وروستیو اونیو کې د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې او سیګار ادارو ویلي چې دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د طالبانو د مشر فرمان مؤثره و کنه. حاجی نصیب چې څو کالی د نشه یي موادو غوښتنې کمولو په برخه کې کار کړی وای، نشه یي مواد د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډه ستونزه ده، باید له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي.
دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی، خو داسې نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسنی چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکرونه کوي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
په افغانستان کې د نشې موادو د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان تر 3 میاشتو ډیر وخت کیږي او 3 اونۍ کیږي چې د کوکنارو نوې فصل کرل شوی. خو په دې موده کې نه مسؤلو کورنۍ او نه هم بهرنۍ ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي په افغانستان کې له 260 زره هکتار زراعتي ځمکو څخه په 10% کې یو کوکنار کرل شوی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې د پستې 3 هکتار ډیرو ځمکو کې جوړ شوي باغونه 4 کال وروسته حاصلاتو ته چمتو شول. په دې ځمکو کې په خاکوکنار کرل کېدل، خو په 1998 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالی او تخنیکی لګښت په دې ځمکو کې د پستو نیالګي کېښود شول. په روان کال کې د باغونو پستنی ولیا په پام کې ده چې پسته یې بازار ته وړاندې شي. په هلمند او روزګان کې باغوانان وایي چې د کوکنارو د کښت په پرتله د پستې ونې لږ اوبه غواړي، ساتنه او پالنه یې اسانه ده او لګښت یې هم کم دی. دوی هیله لري چې ډېری پیسې به ور جوړ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د روزګان ولایت په مرکز کې باغوانان د پستې په هغو ونو بوختي چې څلور کاله مخکې د امریکا له نشه یي موادو او قانون عملي کولو ادارې یا INL په مالی او تخنیکی مرسته جوړ شوې او اوس حاصلاتو ته رسیدلې دي. د هلمند یو ځمکوال هاشم او روزګان ولایت یو باغوان نورولی په خوا په خپل ځمکو کې کوکنار کړل، خو په 1999 شمسی کال کې د INL ادارې په مرسته دوی په ځمکو کې د پستې باغونه جوړ شول. دوی ازادي رادیو ته ویل هیله لري چې د پستې پر راټولولو سره به تر تریاکو ډېرې پیسې وګټي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې چې دي وسادي حاصل ته رسېدلې انشاءالله ښه حاصل ورکړ دي، او د تریاکو پرتله ګټې ډېرې دي، ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي.
د دوه درې کاله کېږي دولت موږ نه دانه ښول بل په دا کاروبار سره ورتخته دا غنځري دا پسته ده بده دا پس کړو اصل شه دی او اصل به نه مر دا ښه ګټه کوي کوک نه خو دا نه جو پښو دا د افغانستان خلک به شم سک نه کوک نه وکړي ته پسته وګونه چې ور کېږي کوک نه به نه کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په لار کې تر 9 میلیارډ ډالرو ډېرې پیسې ولګولې چې د دې پیسو ډیره برخه د بدیل کښت پروژو لپاره مصرف شوې. د افغانستان له بیا رغونې څخه د څار امریکایي ادارې یا سیګار موندلې چې په افغانستان کې د بدیل معیشت پروژو د کوکنارو د کښت پر کمولو دومره اغیزه نه ده کړې، خو د افغانستان په جنوب کې بزګران وایي د کوکنارو د بدیل په نوم د نغدو مرستو او وسایلو په پرتله د باغونو جوړولو ثابته کړه چې د اوږد مهال لپاره د کوکنارو ښه بدیل کیدای شي. د زراعت کارپوه حکمت الله سلحي وړاندیز کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه باید د بزګرانو د اړتیاو او هر ولایت اقلیم ته په کتو سره په پام کې ونیول شي. کاغلی سلحي وایي باید د کوکنارو داسې بدیل کښت په پام کې ونیول شي چې په کورنیو او بهرنیو بازارونو کې خرڅ شي او لوړه بیه ولري.
د کوکنارو د وژمال لمنځه تک د پاره ځینې نوي بوټي چې هغه ګټوري نړیوال مارکیټ ولري او خلک خپل خوښه هغه تدبیر کوي، هغه داسې بوټي چې هغه نړیوال مارکیټ ولري د اوبو ستونزه نظر کې ونیوسي او د سیمو ته په کتو سره هغه بدیل ورکوسي، دا به د بزګران د پاره ډیر مفید تمام شي.
بزګران داسې مهال د بدیل کښت کوښتنه کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان درې میاشتې کیږي، خو تر دې مهاله د بدیل کښت په برخه کې له بزګرانو سره نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مرستندویو ادارو مرسته کړې ده.
ترنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوي باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. شک یا بدګماني و رواني ناروغي ده چې زیاتره وخت په معتادینو په تیر بیا هغو کسانو کې ډېر لیدل کیږي چې د ښیښې نشه کوي. د دې ناروغۍ له امله ځینې کسان خپلې مېرمنې په بدلمنۍ تورنوي، ملګري او نور خپلوان بیا د ځان لپاره ستر خطر ګڼي. له همدې امله په ځینو کورنیو کې جګړې، اختلافونه او آن کله کله د قتل سبب هم کیږي. دا چې دا ناروغۍ ولې په معتادینو کې پیدا کیږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، معتادینو او د هغوی کورنیو ته زیانونه څه دي، په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې بدګماني څه ډول یو ناروغي ده.
شک یا بدګماني هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې مو ورته ډیلوژن وایو. دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته سي، یعنی کوم وخت چې د شخص په تفکر کې ګډوډي یا اختلال رامنځته سي، شخص ته دغه د شک او بدګماني ناروغي رامنځته کیږي.
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل مختلف دي. هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د ذهن په هغه برخه کې چې دنده یا وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته کی، نو دغه تغیرات د شک یا بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
معتادین ولې له داسې ناروغي سره مخامخ کی؟
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي، کی نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کی. مخدره مواد هم یو لغو مواد څخه دي چې د شخص پر دغه قسمت دماغ باندې بد اغیزه کوي، یعنی د تفکر د اختلال سبب ګرځي، د تفکر د ګډوډي سبب ګرځي. کوم مخسي په تفکر کې تغیرات رامنځته شي، نو دغه تغیرات د شک او بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي نښې نښانې مختلفې وي. شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي، ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي، پر هر چا باندې د شکی وي، شک ور باندې لري. اته پر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري. اته د غوی د لاس غذا نخري، دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زار اچولي وي. پر خپل مرګرو باندې شک لري، وای چې ګواکې دې ماته دسیسه جوړوي. اته بعض اوقات دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي، دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي. حتی بعض اوقات په تلویزیونو کې چې کوم وخت ګردی میز وي، سیاست مداران په دې باندې خبرې کوي، پر موضوع باندې دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي. یعنی هر کړنه، هر فعل چې نور ترسره کوي، دی په دې کې ځان ته یو شک ویني، دی ځان ته یو دا فکر کوي چې ګواکې دی د ما په باره کې یو داسې څه ماته جوړوي. نو دغه نښې نښانې دي د دغه ناروغۍ.
د بدګمانۍ ناروغي معتادین او د هغوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ کوي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې شخص مختلف فکرونه پیدا کیږي، دغه مختلف فکرونه حتی بعض اوقات کوم شخصي دغه شخص د خپلې میرمنې په باره کې شک او بدګماني پیدا شي، د میرمنې څخه طلاق اخلي، د طلاق سبب ګرځي. حتی بعض اوقات د خپلې میرمنې د قتل سبب ګرځي، چې د خپل میرمن قتلوي په دې شک باندې شي، دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، خپل مور پلار سره دښمني پیلوي، او د هغوی د لاس غذا نه خوري، خپل ځان ته خپله غذا رااخي، او پر ملګرو باندې دا شک وي چې ګواکې دوی ماته دسیسه جوړوي، له غوسه خلې لريوالی رامنځته کیږي. یعنی په اجتماع کې د ته ډېر مشکلات پیدا کیږي، دا د ده د غلط فکر له امله.
کوم ډول نشه یي مواد ډېر د بدګمانۍ د ناروغۍ لامل ګرځي؟
مخدره مواد زیات تغیرات د شخص په تفکر کې رامنځته کوي، غلکه، شیشه، پودر او تاریک. دغه په زیات اندازه باندې د شخص په تفکر کې تغیرات رامنځته کوي، لکه مخکې ما وویل، د تفکر دغه تغیرات بیا د شک یا بدګمانۍ د ناروغۍ سبب ګرځي.
د احتیاط په کوم پړاو کې یو معتاد د بدګمانۍ په ناروغۍ اخته کیږي؟
د احتیاط په هر پړاو کې شخص ته دغه ناروغي ممکنه ده چې رامنځته شي. ولی د احتیاط په شروع کې که چیرې شخص ته د شک یا بدګماني ناروغي رامنځته شي، د دغه علاج بیا ډېر په اسانۍ سره کیږي. او که کوم وخت یو شخص په دوامداره توګه له مخدره موادو څخه استفاده وکوي، نو د دغه ناروغي د مزمن کېدو یا د دوامداره کېدو سبب بیا ګرځي.
د دې ناروغي درملنه څومره امکان لري؟ وایا له درملنې وروسته هم دا ناروغي له معتادینو سره پاتې کیږي؟
د شک یا بدګماني ناروغي تداوی لري، یعنی شخص په مکمل ډول له دغه ناروغي څخه صحتیاب کیدای شي، خو په دې شرط چې بیا له مخدره مواد څخه استفاده ونه کړي. که یو شخص له مخدره مواد څخه استفاده هم کوي او په عین حال کې دغه ناروغي تداوی کوي، نو چون د دغه ناروغي سبب په دغه شخص کې دغه مخدره مواد، نو کدی دغه ناروغي د مخدره موادو په عدم ترک، یعنی هم له مخدره موادو څخه استفاده کوي او هم دغه ناروغي تداوي کوي، نو په دغه صورت کې ناروغي نه تداوي کیږي. ناروغي هغه وخت مکمل توګه تداوي کیږي چې دی له تداوي سره سره مخدره مواد هم ترک.
په مرکه کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي د شیشې نشه په معتادینو کې د بدګمانۍ سبب کیږي.
ایا په هدلست؟ ایا په هدلست کده یو معتاد درملنه وسی خو کورنۍ ته درملنه ورستم لا تاړو نه کړی، معتاد برتنه شو ته مخه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبري واورو.
نور عادی مریضان چې دی کورنۍ ورسره مل وی او خپل ته شفخانی ته راوړي پښتني ته راځي، د متادین مریضان چې دی دوی د کو نه شړل سوي دي. دا مریضان سره کار کول لکه ستوزمان پدې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه الله سور کړی دا، نو دوی نا امید خلک دی. بیرته چې مونږ ور باندې کار کوو، کار کول ورسره لکه ستوزمان ده. دوی بے اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي. کومه جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري، دغه ټول ستونزې دي چې راولړیږي او بلاخره مریض نشي کولای چې خپل ساتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل درېیم ځل بېرته مخته راځي یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوي ټکنه کوي.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ زیارت ګل وای چې تر نشي مخ کې د خښتو په بټۍ کې کار کاوه خته کړو او د کور ټول لګښت یې پرکولای شوی خو اوس نشي لپخو غورځولای. په کابل ښار کې پلاستیکي او د اوسپنې قطي راټولوي. دی له دې لارې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشه یي مواد پرې واخلي. دا چې زیارت ګل څنګه او ولې معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د له خولې واورو.
ولم هغه چېرته غم ولدسې شروع کړه چې یو اشوکو مسه درته ویم هغه غریب مړه شوله او بس د هغې د غمه په هغې ورځ ما هم چر شروع کړم وایي پرېږده چې زه مړ شم او مړم نکړم تر اوسه پورې پیادت یم والا چې استاده د چرسو خو مې 12 کاله کېږي او 3 کاله مې 6 اوس کله ورک نه شو پی شیشه مې شو ورک په دې غم والا چې نورم زیاتیږي او رکیږي نه نو بس اوس کنه زما والا کې خټېل باډي وا سړی خراب وي نه وچی چرسم وي نه وچی او شیشه چې دا شیشه به 2-3 شپې چې سکې خوب به نه درځي بیا چې کله اوده شي نو بس همدسې کخار کې اوده شو پوډریان در نه جیبونه هم وایي دغه کار هم پکې شته دی بیا 5 پیړۍ رانه والا چې جیب والی دی خیخې ګوتمې وی را سره راکټې وی پیسې وی هر شی رانه وړي دي له ورځې هم چې د شپې هم ګروپ درته ولګی چې اوده دی بس اوس داسې پکې شته دی پوډریان چې هغه کار روزګار نه کوي همدا جیبونه وایي خار کې غلا کوي او شکر دی ما پکې غلا وسه پورې په زندګۍ کې نه ده کړې خپل محنت مې کړې بټۍ کې مې کار کړې خختیا چوم او دا کاغذونه مې چې ټولول غلا مې نه ده کړې 200-300 به مې د ورځې پیدا کولې بس همدا چرس پې واله شیشه پې واله او خوراک پې واله مور مې مړه ده پلار مې مړ دی ورونه مې بیل دي بس دار یو بچی دی کور دی خپل کار همدا بټیو کې خختیا چي او ورونه مې بیل دي په همدې نشه را سره ورانه ده نو بدې په همدې نشه باندې ایسم چې نشه کومه خوښې نه یم او چې نشه نه کومه ښه قدر عزت مې کوي مشر ورور راسه جنګ کړی پی چې ملګرو ته م ورځه ملګرو سم م کښېنه بیا لا یو کال کېږي کور نه راوتی یم کابل ښار کې یمه کاغذونه مې ټولول بس قدرتی یمه چې اره پیره کې کاغذونه مې ټولول د 6 به مې 6 اخیسته د 6 چرس د 6 ډوډۍ موډۍ دیر شو بس دغه چرګټ مې یو ډبې اخیستل د ورځې طالبانو موهله یم تغلاګانې کې ما ورته قسمونه خوړل چې زه ګوره په ژوند کې ما غلا نه ده کړې راپسې به وهلم بیا چې بس داسې مزه داسې لاړ شه ښار کې تغلاګانې کې هم ما به غلا هم نه کوله ورته به مې کاغذونه ټولوم غلا نه کوم سبی بج لاړم بس 10 بجو پورې به مې یو بوجۍ ډکه کړه بس کاغذونه پلاستیکي بوتلې لا پیپسیانې ټولې به بس 50 روپۍ شولې کبالیانو به مردانه اخیستله چې 10 کیلو به و شپږ کیلو به حسابول چې شپږ کیلو دي ټوله ورځ کې به م دا 200-250 روپۍ ګټلې او په هماغه ورځ به لګېدې رانه ځکه چې ډوډۍ به م چا مفته نه راکوله 6 روپۍ به مې ډوډۍ واخېسته 10 به مې چېرته چې وسکړې چې نشه مې نه کوله خو ژوند به مې ښه وه باډي به مې هم ښه وه لکه دا بس اوس څه ویمه قسمت خبرې دي نو خپل هم نه پوهېږو دونه وس چې ده مشران ومني سړی خو بس هغه ښه خبره ده که هغې خپل یو که پردی نصیحت ورته وکړي ډېره بهتره خبره ده. هغه
په خاطره کې مو واورېدل چې د زیارت ګل په نوم له یو معتاد څخه د نشې له امله کورنۍ خپلوانو او ملګرو کرکه کوله.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوه د ایرین څه کوئ
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
Thank you. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اکبر یو موټر چلوونکی دی. دی د لوی لارې پر غاړه یو رستورانت ته موټر دروي او سپرلی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي ناڅاپه شور او غالمغال جوړیږي. دا چې دا شور د څه شي دی، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډیر وخت به نه تیروي، لار اوږده ده، یو ساعت وروسته راشي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشي.
شکر لالا تام ستړی مشي.
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډی والی ده، نو موږ به مېلمانه درته راوالو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به یې د زمري نوکام راکوي؟
استاذه ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما مانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا مانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یوه ورځ چې پوره هفته دې بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاذه، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده، ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکر لالا.
قومندان صاحب، هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. شکر نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړشه، نور دې ماته پرېږده.
شکره و شکره.
بله قومندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا راغلم قومندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قومندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې بس هم نه یاست پوه شوي.
ته را دې خوښه چې زه د یوارې تلاشي کوم.
دا دی قومندان صاحب، تلاشي مکې صاحب. دا دی
خواه نه، دا څه شی دي؟ تا خو ویل چرس را سره نشته.
قومندان صاحب، ما خوشی که صاحب، زه بې ګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دې خوشی کوم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان نشه یان دي او نشه یي مواد تاسو ورکوئ.
قومندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس څه به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.